द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम ब्रांडर दिन को द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे निंद شورو اورز د کال 2015 دسمبر د میاشتې 2 منټه دا د وخت پاکستان کې د سحر اتنی می افغانستان کې ته او واشنگتن کې د نه اورز د شپې لسنی می بجې دي په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ په من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د افغانستان صدر ویلی راتلونکي هفته به د پاکستان سفر کوي او ناټو ویلی کال 2014 کې به 2900 عسکر د امنیت ټینګولو په خاطر افغانستان کې پرځه کوي د ترکیه صدر رجب طیب اردغان د روس د صدر هغه دا ویرت کړی چې ګنې داعش وسلوالو ته د تیلو په خرڅولو کې مرسته کوي بلخوا ناټو د ترکیه په سرحدونو کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي او نن ګرد نړۍ کې د ایډز د ناروغۍ په اړه د خبرتیا لپاره نړیواله ورځ منځل کیږي د ملګرو ملتونو راپوای زیاتره آسیایي هیوادونه چې پکې پاکستان هم شامل دي ځوانانو کې د دې بیماری سیوا شوي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د افغانستان صدر اشرف غنی ویلی دی چې راتلونکي هفته بعد پاکستان سفر کوي د پاکستان خارجه وزارت د دې خبرې پخلی کړی چې اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د کېدونکو غونډې پرانسته به د افغانستان صدر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په ګډه کوي کوم چې بعد د دسمبر میاشتې په 9 نیټه کېږي د پاکستان وزیر اعظم لخلي خارجه وزارت وایي چې د پیرس غونډې یو اړخ ته به د چارواکو سره خبرې اترې کوي چې سلا وکړي څنګه پاکستان او افغانستان نه علاوه امریکا او چین د طالبانو سره د صلح خبرې مخ په وړاندې بوتلل غواړي په پیرس کې د ګل په ورځ د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د هاغلی اشرف غنی سره لیده کاته هم کړی وو ناټو ویلی کال 2018 کې به د اضافي یو کال لپاره تر 12,000 پورې پوځیان په افغانستان کې پرېږدي چې دغه ملک د ترهګرو لپاره د محفوظ ځای د جوړولو څخه بچ کړي د ناټو ستر مشر جنرال جینز سٹالسٹنبرگ ویلی دی چې د دوی ائتلاف ژمنه غوډلې چې ضرورت په وخت د مرستو لپاره په افغانستان کې 2,000 پوځیان د اضافي یو کال لپاره پرېږدي د ویلی دی چې دغه عسكر په افغانستان کې موجود په اوستم مرسته ورکوي هغه سٹالسٹنبرگ د اعلان د ائتلاف د خارجه وزیرانو د غونډې وروسته وکړه د ترکیه صدر د روسیې صدر ته چیلنج ورکړی دی چې ثابته کړي ترکیه داعش وسلوال ډلې ته د تیلو په خرڅولو کې لاس امداد ورکوي د دغې دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی پسته هغې سیوا شکله چې تیره هفته د روس جنګي الوتکو د ترکیې هوایي پوز جنگی الوتکه د ترکیه هوایی پوز را غورځوله د ترکیه صدر بیخی د روس د صدر ولادیمیر پوتین هغه تورونه رد کړ چې ګینه د داعش وسلوالو سره د تیلو په خرڅولو کې مرسته کوي د ترکیه صدر رجب طیب اردغان ویلی دی چې روس خپل وعده خپل دعوې ثابت کړي نو د خپل څوکۍ څخه استعفا ورکوي د روس د جنگي جهاز د ترکیه لخوا د غرضولو وروسته د ناټو ملکونه کوشش کوي چې د ترکیه په سرحدونو د امنیت لپاره کلک ګامونه پورته کړي په برسلس کې د ناټو خارجه وزیرانو په غونډه کې ویل شوي دي چې په دغه ګامونو اخستلو کې په بحیرې روم کې اضافي جنگي بیړۍ د پرځای کولو خبره هم شامله ده دوی وایي چې د ترکیه السنز لیک هوایی ډګر ته به اضافي جنگي جهازونه لیږي او د میزایل دفاعي نظام به هم نور مضبوطوي دوی ویلي دي چې د شام او عراق سره په سرحدي پوله د ترکیې حالات انتهایي نازک دي او د کوم ممکنه مداخلت لپاره به دوی نور هم مرستې د خپل غړي ترکیه مل سره سیوا کوي د روس جنگي جهاز را غورځولو باندې د امریکا صدر ویلي دي چې د ترکیې او روس ترمنځ د تاوتریخوالي ختم کړی شي او په شام کې روانې جګړې پر ضد دي ټول یو موټی شي د ویل چې زموږ شریک دشمن دی وخت کې زمونږ د ټولو یو شریک دشمن دی او هغه داعش وسلوالو ډله ده او د امریکا صدر باراک اوباما وویل چې غواړي د ټولو پام دغې اړخ ته وي هغه لی باراک اوباما د ترکیې صدر رجب طیب اردغان سره د لیدو کتو وروسته دا خبرې کړې دي د امریکا صدر باراک اوباما ویلي دي چې د چاپیریال د بدلون ستونزه د اقتصاد او امنیت شان لویه مسله ده او ضرور به د دې حل کولو ته اوس اړتیا ده د ویل که د موسم د ګرمېدو دا سلسله همدغسې روانه وه نو د نو سمندرونه به راوخیږي موسمي بدلونونه به نور هم تیز شي او په مختلفو طریقو سره به دغسې دا یو لوی خطر رامنځته کړي نن ګرده نړۍ کې د ایډز ناروغۍ په اړه د خبرتیا لپاره نړیواله ورځ منځل کیږي د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې لخوا ویل شوي دي چې د آرام سمندرګي په غاړه پرتو آسیایي ملکونو ته خبرداری دی چې دغه ملکونو کې د ایډز ناروغي مخ په زیاتېدو ده دغه اداره وایي چې په ځوانانو کې په دغه ملکونو کې 40% د ایډز په ناروغۍ کې زیاتوالی راغلی دی کوم چې د خطرې خبره ده د راپور د دوو کالو راهیسې د سروې په په سر وړاندې کړی شوی دی. دوی وایي چې پاکستان، چین، هند، کمبوډیا، میانمار، ویتنام، فلیپین او پاپوا نیوګینی هم په دغه ملکونو کې شامل دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ پنی غد واشنگټن ډی سی نه غوږیږي. د افغانستان صدر اشرف غنی ویلی دی چې راتلونکو هفته به د پاکستان سفر کوي. د پاکستان خارجه چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړي او په جاری شوي بیان کې ویلی دی چې اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د کېدونکو غونډې پرانسته به د افغانستان صدر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په ګډه کوي، کومه چې به د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه باندې په اسلام آباد کې شروع کیږي. د پاکستان وزیر اعظم له خلی خارجه وزارت وایي چې د پیرس غونډې یو اړخته به د چارواکو سره خبرې اترې کوي چې سلا وکړي څنګه پاکستان او افغانستان علاوه امریکا او چین هم د طالبانو سره د صلح خبرې مخ په وړاندې بوزي. په پیرس کې د ګل پورس د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د هاغلی اشرف غنی سره لیده کاته کړي وو او په دغه لنډ ناسته کې هم دواړو مشرانو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د مرحلې بیا شروع کولو کې چې د روان کال جولای په میاشته کې ودرېدلې وي په دغې باندې خبرې اترې وکړي. په افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې د پاکستان په مرسته شروع شوې چې لومړۍ غونډه یې په مری کې وشوه او د دویمې غونډې د شروع کېدو نه وړاندې د افغانستان د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې سره دغه خبرې اترې وځنډېدې او د افغانستان په مختلفو برخو کې په دغه ورځو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې او په کندوز کې بیا یو په منځني ښار باندې چې د هغې که مرکزي ښار دی په هغې باندې د افغانستان طالبانو قبضه هم وکړه او بیا د افغانستان د چارواکو لخوا مخامخ داسې بیانونه میډیا ته راغله چې ګینې د دغه طالبانو په شا د پاکستان د پوځ او د استخباراتي ادارې لاس دی. دغه سي د ملک پایتخت په کابل کې او خوشا نورو سیمو کې هم د تشدد پیښې وشوې او د افغانستان حکومت لخوا د دغه نیوکو لړۍ دوام ولر چې ګینې د دغه سي پیښو په شا د پاکستان او د هغې د پوځ لاس دی. بیا د پاکستان پوز او حکومت دغه داوی رد کړي او وایي چې دی په افغانستان کې د صلح عمل ته دوام ورکول غواړي او د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې د هغې لپاره به پاکستان خپل رول لوبولو ته چمتو وي. په دغه ورځو کې د افغانستان د صدر لخوا هم دا بیان مخې ته راغی چې د افغانستان د طالبانو او د حکومت ترمنځ په خبرو اترو کې هغوی پاکستان درېمګړی ملک نه جوړول غواړي، بلکې په دغه خبرو کې دوی پاکستان شاملول هم نه غواړي. خو د هغې وروستو بیا د پاکستان د پوځ مشر جنرال لایل شریف او د هغې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم د واشنگټن ډی سي سفر وکړي او په دغه سفرو کې بیا د پاکستان چارواکو لخوا دا بیانونه مخې ته راغله چې ګینې د امریکا حکومت هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې اترې کول غواړي، بلکې بیا په امریکایي میډیا کې هم خبرونه خپاره شول چې امریکا هم د افغانستان د صلح او د امنیت لپاره د طالبانو د حکومت ترمنځ دغه خبرو اترو کې د پاکستان رول مهم ګڼي. دغه تفصیل وو د پاکستان او د افغانستان د چارواکو ترمنځ په ممکنه خبرو اترو باندې. اوس راځو د ترکیې او د روسیې ترمنځ کوم شخړه راپورته شوې ده. په دغې باندې د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د روس د صدر ولادیمیر پوتین لخوا چې کومې نیوکې شوې دي چې ګینې ترکیه په شام کې داعش وسلوالو ته د تیلو په خرڅولو کې مرسته ورکوي، نو دغه دعوې بې ځایه دي او د ویلي دي که چېرې د روس لخوا دغه دعوې ثابت کړی شوې نو رجب طیب اردوغان وایي چې دی به د خپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړي. په دغه باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار محمد علمگیر د وایس اف امریکا راپور وړاندې کوي.
د ترکی صدر خپل روسی سیال دا تورونه رد کړي چې ګنې د داعش د تیلو خرڅولو کاروبار کې انکرا هم شریکه ده. دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې د ترکی لخوا روسی جهاز راغورځولو پس د دواړو هیوادونو تعلقات د غټ تاوتریخوالي ښکار دي. انکرا د روسی صدر پوتین دا تور په سخت جبرت کړي چې ګنې ترکی د روس بمبار جهاز په دې راغورځولې چې شام کې داعش سره خپل د تیلو کاروبار بچ کړي. د ترکی صدر رجب طیب اردوان وایي د خپل منصب د مستعفی شي کو صدر پوتین خپل دغه تور ثابت ک. خو بیا چنګیز خان چې د استنبول سلیمان شاه یونیورسيټي کې سیاسيات خای وای روس دا تورونه ډیر په نازک موړ کې لګولي.
everywhere about the deals of Turkey with these terrorist groups. Now, Russians officially
دی وی په ډیر اخبارونو کې د ترکی او د ترهګر ډلو ترمنځ د ناوړه کاروبار خبرونه چاپ شوی. روس اوس په دغه خبر باقاعده او نیغ په نیغه خبرې کوي، نو په داسې حال انقره باندې فشار زیات شوی. سیړنکاران ګڼي د روس دا تور چې ترکی د داعش ترهګرو د میلیونه غیر قانوني تیلو کاروبار نه ډیره پیسه ګټلې. د صدر اردوان په نیز ډیره غټه خبره په دې هم ده چې دې کې داغه د زوی بلال نوم راځي. صدر اردوان دا تورونه په سختۍ سره ردوي او صدر پوتین تر اوسه ثبوت نه دی پیش کړی، خو بیا د روس استخباراتي ایجنسی په ترکی کې په غټه کچه موجودګي لري. د دواړو هیوادونو یو بل سره دا تاوتریخوالی په داسې حال را هم رامنځته شوی چې دواړو د ترکی او شام په پوله خپل فوجونه را جمع کړي. روس اعلان کړی چې اوس به د دوی SU-34 بمبار جازونه شام کې کاروایانې کوي. دغه جازونه بمباری هم کولی شي او هوا کې نور الوتکو سره جنگ هم کولی شي. ولې بل لاس ته د ترکی هوایی فوج شام سره په خپل سرحد ګزمو له نور زور ورکړی. نن د ترکی وزیر اعظم احمد داوود توغلو یو وار بیا د مذاکراتو وړاندیز کړی، خو دا خبره هم تکرار کړی چې د خپلې خاورې هر ممکنه دفاع به کوي.
gerekiyor. Soğukkanlı davranmak, soğukkanlı bir söylem benimsemek gerekiyor. Türk-Rus ilişkileri
روایي مونږ له خبرو ته کېناستل وي، خو په دې تمه د څوک نه اوسي چې دوی به د ترکی د هوایي حدودو ځمکني پولو او سمندرونو خلاف ورزي وکړي او ترکی به پېزان غلي کړي. د دې ځایونو دفاع کول زموږ فرض دی. صدر پوتین وایي تر څو چې ترکی د روس جهاز را غورځولو باندې معافي نه وي غوښتې، تر هغې ورسره خبرې کول نشته. د روس او ترکی ترمنځ د تاوتریخوالي په ماحول کې صدر اوباما په دواړو هیوادونو غږ کړی چې یو بل سره د روغ سازه وکړي او خپل پام د ګډ دښمن داعش ته راوګرځوي.
په افریقا کې هم د داعش وسلوالو هلته کې موجود د وړاندې نه د الشباب وسلوالې ډلې سره رابطې مضبوطول شروع کړي دي. دا په داسې حال کې چې د امریکا صدر باراک اوباما وایي په شام او عراق کې د داعش وسلواله ډلې پر ضد عملیاتو کې روس هم اوس د امریکا تګلارې ته غاړه کېښودي او د دوی سره په دغه جګړه کې یو کیږي. په دغې باندې تاسو ته نور تفصیل زموږ همکار زاهد خټک د وایس آف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو چاپیریال په حقله دی اونۍ پیرس کې د غونډې په ترڅ کې د شام په مسله هم یو شمیر مشرانو لیدنې کړي. د پیرس سفر په اخره کې صدر باراک اوباما یو خبري کانفرنس کې ویلي دی اونۍ د روسي صدر ولادیمیر پوتین سره خبرو وروسته دا ګمان شوی چې د داعش نومي تندر وډلې پر ضد جنگ کې روس د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف تګلارې ته نږدې شوی.
Russia's going to recognize the threat.
دی وای یقیني دي چې دوی د ګټې په طرف دي او روس به خامخا دا حقیقت تسلیموي چې داعش د غوي ملک او د غوي خلکو ته خطر دي. او تر ټولو مهمه خبره، روس باید د هغه ډلو سره ملګری شي چې د داعش پر ضد جنگيږي. صدر اوباما ویلي غني چې روس هم په دې پوهه دي چې د شام مسلې کوم فوزي حل نشته. د ویلي روس هغه تګلارې ته نږدې شوی کوم باندې ویانا کې د خارجه وزیر جان کیری روس چارواکو او شامی ډلو ترمنځ خبرو اترو کې اتفاق شوی دی، خو وايي وخت به لګي چې روس په مکمله توګه خپله تګلاره بدله کړي.
That's not happening now. It was never happening. It's not going to be happening in the next several weeks. What can happen?
دی وای ګمان نکوي چې موږ په دې واهمه کې پاتې شو غني روس په سمدستي توګه باندې د داعش په اهدافو بمباري شروع کړي. دا شوی نه ده، دا سکل هم نه دی شوی او دا سبر روانو سو اونو پورې هم نکیږي. سچ کې دی شي هغه سیاسي عمل دی چې خارجه وزیر جان کیری په دې ډېره خواري کوي او ورسره د روس خارجه وزیر لاروف همکاري شامل ده. کچری ویانا کې دغه خبرې ترې منځته راشي، نو بیا ممکن ده چې موجوده راځینامې لاندې کوم باندې ټول فریقین اتفاق شوي به موږ وګورو چې شام کې دننه او بهر ځنې سیمو کې ډزبندي عملي شي. صدر اوباما ویلي د صدر بشار اسد واک نه کوزیدو په حق له صدر پوتین او د اختلافات لري، خو دی وایي اسد واک کې پاتې کېدل به ممکن نه وي چې صدر اوباما ګڼي صدر اسد د شام ټولې جنگي ډلې یو ځای کول نه شي. بلخوا داسې راپورونه دي چې داعش نومي تندر وډلې خپل اغیز افریقا پورې رسولې، دغلته د نایجیریا او سومالیا تندر وډلو سره رابطې جوړوي. دغه خبرې د امریکا د افریقا کمان مشر وایس آف امریکا ته کړي. د افریقا کمان فوزي عملیاتو مرستیال مشر وایس ایډمیرل مایکل فرانکن وای دغه وسلواله ډله د لیبیا سرت خار کې هم قریبا 2000 وسلوال لري کوم چې فروری میاشت کې یوازې 200 د تحقیقی ادارې بروکینګ انسټیټیوټ سره کار کوونکی دفاعي څیړنکار مایکل او هین لان وای د داعش پر ضد یو مکمله تګلاره کې نه یوازې شام او عراق کې کاروایی په کار ده بلکې لیبیا او یمن پکې هم شاملول په کار دي. او هین لان وایس آف امریکا ته ویلي د لیبیا نه یورپ ته رسد انتهایی آسان دی. دی وایي ښکاري چې صرف د داعش مضبوط مرکز جوړ شوی او داسې هم نه ښکاري ګنی څه وخت کې به دوی دغه ښار کنټرول بایلي. سومالیا کې د داعش تندره وډلې الشباب سره رابطې نیولي. د الشباب قریبا 60 پورې وسله والو اکتوبر میاشت کې د خپلې وفادارۍ د القاعده نه داعش ته اړولي. تازه پرمختګ افریقایي سیمه کې هغه مهال مخې ته راغلو کله چې 100 میاشتې وړاندې غربي افریقایي تندره وډلې بوکو حرام د داعش سره د وفادارۍ اعلان وکړو. وایس ایڈمرل فرانکن وایس آف امریکا ته ویلي دغه اتحاد هر څه که ډېر کامیاب نه دی خو دا یقیني ده چې داعش د بوکو حرام سره ځینې جنګي مهارتونه شریک کړي. یو مثال یې د بوکو حرام تندره وډلې لخوا ځانمرګي بریدونو کې زیاتوالی راوستل دي چې ورسره دغه ډله نوره هم خطرناکه شوي. داعش هغه ملکونو کې خپلې جرړې مضبوطوي چېرته بډو رشوتونو مضبوطې جالي وي او دغه مسله زر حل کېدو نه ده. وایس ایڈمرل فرانکن وایي امریکا حکومت ګرد افریقا براعظم کې ملکونو سره فوزي همکاري سیوا کړي خو لا دا خبره یقیني شوې نه ده چې دغه ملکونو کې به د فوزي عملیاتو وروستو سرنګ ښه انتظامي مشینري فعاله شي. ښاغلی فرانکن وایي د خارجه وزارت لخوا دغه ملکونو کې د ترقۍ لپاره نور کار په کار دی چې د امریکا فوز کوم چې د ترهګرۍ پر ضد د دغه ملکونو تربیه کول غواړي او ورسره غواړي د افریقا مزل په سمه لاړ شي.
فرانس سر خار پیرس کې د ملګرو ملتونو لخوا په چاپیریال بدلون باندې رابلل شوې نړیواله غونډه دوام لري او نن د دغه غونډې دریمه ورځ ده. په دغه مهال د امریکا صدر باراک اوباما د خبریالانو سره خبرو اترو کې ویلي دي چې د چاپیریال په بدلون قابو راوستلو دپاره کلک ګامونه پورته کول پکار دي. ګنې دغه بدلون چې څومره په تیزۍ روان دی دا به راتلونکې نسل ډیر د لوی خطرو سره مخ کی. په دغه باندې تاسو ته نور تفصیل زموږ همکار محمد اکرام د وایس آف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د فرانس سرخار پیرس نه بهر د ملګرو ملتونو د موسمي بدلون په سر نړیوال کانفرنس په موقع صدر باراک اوباما خبریالانو ته وویل موسمي بدلون یو ډیره غټه او د پوره نسل مسله ده. نوموړي وویل په یو سیاسي نظام کې د دې ځای کول تر ټولو ګران کار دی ځکه چې د دې اثرات ډیر په قلار راځي او د دې تلل ډیر ګران دي.
If we let the world keep warming as fast as it is and sea levels rising as fast as they are and weather patterns keep shifting in more
د خپل خلکو زیاتیدونکو موقوته نه وقف کوو بلکې دا بعد بدلیدونکې نړۍ د بیلابیلو نتیجو مطابق ځان برابرولو باندې لګوو. خو صدر اوباما خوشبینو چې د موسمي بدلون مسله حل کېدای شي او دا چې نړیوال مشران پیرس کې د 2 هفتو کانفرنس اخر پورې په موسمي بدلون یو تړون ته رسیدای شي چې پکې د نړۍ خرابونکو گیسونو په اخراج لازمی حد کې خوده شي. د دې وړاندې وایټ هاوس اعلان کړی چې د امریکې 3 اویا کمپنو د موسمي بدلون په سر ګام پورته کولو لپاره ژمنې کړي. په دغه آبادو کې په نړیوال کمپنو غږ شوی دی چې د ماحول خرابونکو گیسونو اخراج کې 50% کمی راولي د اوبو استعمال 80% کم کی او 100% بیا استعمالیدونکي توانایي واخلي. همدنه په ورځ د فرانس صدر فرانسوا اولاند اعلان وکړو فرانس به راتلونکو 4 کلونو کې افریقایي ملکونو ته د بیا استعمالیدونکي توانایي د ترقۍ لپاره 2.1 اربه ډالره ورکوي. په کانفرنس کې برخه اخیستونکو یو شمیر ملکونو مشرانو د ځنګلونو حفاظت او د دې بیا پرځای کولو لپاره د ګام پورته کولو تایید وکړو. د امریکې مایکروسافټس کمپنۍ بانی بل ګیټس د یو پلان اعلان وکړو چې د 19 حکومتونو او د 10 ملکونو نه 28 ارب‌پتی خلکو په مرسته به د اربونو ډالره یو فند پرځای کوي چې د بیا استعمالیدونکي توانایي په تحقیق کار وکړي. د ګل پورس د غونډې د پرانستې په موقع د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون ویلي د مشرانو په لاس کې دا طاقت وي چې د اوسني او راتلونکو نسلونو د خیر ښېګڼې لپاره نړۍ محفوظه کړي. روان کال 1.3 اتیا ملکونو د موسمي بدلون مخنیوي لپاره د اوږدې مودې پلانونه وړاندې کړي دي خو د غونډې په موقع د سختو خبرو امکان پروت دی. امریکې وعده کړې چې د کال 2025 پورې به 28% پورې ماحول خرابونکي ګیسونه کموي او چین د ماحول خرابونکو ګیسونو محدودولو لپاره د کال 2030 هدف ایښودی دی. امریکا، چین او هندوستان د ټولې نړۍ کاربن ډای اکساید نیم په نیمه ګیس خارجوي. ساینسپوهان وایي کاربن ډای اکساید په هوا کې ګرمي راحصاروي، کومه چې د زیاتېدونکې نړیوالې تودوخې تر ټولو غټه وجه ګڼلی کیږي.
نن په ګرده نړۍ کې د ایډز د ناروغۍ نړیواله ورځ منځلې کیږي چې خبرتیا زیاتره خلکو ته په دغه حق لبندې وشي. د ملګرو ملتونو د یونیسف اداره وایي چې د آرام سمندرګي په غاړه پرتو آسیایي ملکونو ته خبرداری دی چې دغه ملکونو کې د ځوانانو په ځوانانو کې دغه بیماری نور هم مخ په زیاتېدو ده. په دې باندې راځي چې نور تفصیل د واسف امریکا راپور کې زموږ همکاري انیلا خالد نوورو.
ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي د 2 کالو څیړنې ښایي چې په تنکو ځوانانو کې ایچ آی وی د خطرناک حده پورې خورېدونکي دي. د ایچ آی وی او ایډز لپاره د یونیسف سیمه ییز مشاوره وینګ سای چینګ وایي د کال 2000 وروسته د ایچ آی وی د لاسه د تنکو ځوانانو په مړینه کې 100% اضافه شوې ده. دا وایي
ایشیا بهر القائل سیمه کې تنکی کل کې ایچ آی وی مرض پروت دی. دا ځکه چې د 18 کلن کم عمر تنکیان جسمانی معاینه نه کوي او د دې وجه دا ده چې د دوی د هر څه د مور پلار په ذمه وي.
رپورٹ وائی د 40 کالونه د کم عمر کسانو اکثریت د ایچ آئی وی د خطر سره مخ دی، خو وائی د دغه عمر خلکو کې د ایچ آئی وی موجودگی بیا ډیره زیاته ده. په رپورٹ کې هنوئی، بینکاک، ممبئی او د چین د ځینې ښارونو کې په تنکی ځوانانو او پیغلو کې د ایچ آئی وی د شتوالي خبر ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو وینا ده چې په سیمه کې تقریبا 2,00,000 بالغ کسان داسې دي چې هغوی کې ایچ آئی وی وایرس موجود دی. وینګ سای چینګ وایي چې دا شمیره د یو وبایي صورتحال څرګندونه کوي. په دې رپورټ کې حکومتونو ته غږ شوی دی چې د بالغ خلکو په حقله صحیح اعداد و شمار راغون کړي او د ایچ آئی وی د مخنیوي لپاره اثرناکه تګلاره جوړه کړي. په رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې په دنیا کې صرف 10 داسې ملکونه دي چېرته چې بالغ کسانو ته د ایچ آئی وی د معاینې لپاره په ازادۍ سره وینا کېدی شي.
په امریکا کې د انرژي یعنی د بجلی او د ګیسو چې کوم بیلونه راځي د هغې د کمولو لپاره د وړو کورونو فیشن سیوا شوی دی او په دغه حق لباندې د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکاره پوزن جمعې وړاندې کړي.
لوی کور خوند خو کوي، ولې ضروری نه ده چې په لوی کور کې اوسیدونکي ټول خلک دې د خپل لوی کور نه خوشحال هم وي. چې داسې په لوی کورونو کې د اوسیدونکو نه تپوس وکړي نو ډیر به پکې د لوی کور د سنبالولو د خرچو او کارونو نه توبهګار وویني. نو له همدغو وجو له سببه اوس د ډیرو ورکوټو او منونو کورونو رواج په سیوا کې دو دی. د امریکې شین لینټر ته دا موقع په لاس ورغله چې د کور اخیستو نو وړاندې خ معلومات ترلاسه کیول. وای چې ما وستل چې په دې لړکه یو تر اخیری حد پورې ورسم چې د عاملار نه بدل کار ویو. خدا سوچ هم را تراتلو چې کما داسې وکړل او دا یو انتهایی شکل وې ده دی نو چې گزاره به هم ورسره وشي زما او کنه. خیر شین او خزه د هاورد یونیورسيټي سپانسر کړي ګټ اوی پروجیکټ والا باندې یو ورکوټه منونه کور ځان ته برابر کړو. داسې یو وړوکی کور چې پرشتیا ورکی بنده ته پته ولګي چې ورکوټه کور ستوي. دا د 1500 سکوئر میټر والا کور وو او جی آسٹن هغه کس دی چې پرشتیا نو واشنگټن کې د خپل شوق والا منونی وړوکی کور کې اوسیږي او وایي چې داسې کور کې اوسېدلو د پاره زه ګڼم چې تیار اوسې بیا د زیات کار کولو او زیات د بجلی قوت پکارولو د پاره گو چستا صبح داسې خیال نوی خو نو د دې په بدل کې بچې څه فائدہ تر لاسه کوي نو هغه به هم صدقه می پائے نوی په یو عام امریکایي کور کې کالو سر کې لس زره کیلووات آورز بجلی لګول کیږي خو په دې منونی کور کې چې د سولر پینلز استعمال کیږي نو بس د دې په مقابله کې یو زره شان بجلی سره هم کارونه برابر شي.
اوس وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خالد صاحب ورته وړاندې کوي.
تھامس پیکیټی د اقتصادي معاملو یو نامتو فرانسیسي لیکوال دی. څوک چې په یو وخت فرانس او لندن کې د اقتصادي او معاشي حالاتو په باب له په تعلیمي ادارو کې لیکچري ورکوي. تیر کال د تھامس پیکیټی د 200 صفو یو تفصیلي تصنیف د کیپیټل ان دی 21st سنچری عنوان لاندې ډیر زیات شهرت موندلی دی. د تھامس پیکیټی په دغه تصنیف بحث مباحثی لا روانې وي چې په دې دوران کې د غیر مساوي آمدن د سرخط لاندې نوي مضمون په سیاسي او اقتصادي حلقو کې نوی بحث تود کړی دی. نن د برطانیې مشهوري ورځپاڼې دی انډیپینډنټ د تھامس پیکیټی دا نوی مضمون په تفصیل سره چاپ کړی دی چې سرخط دی د ایس آی ایس یا د دولت اسلامیه د راپورته کېدو شاته لوی سبب د دولت غیر مساوي تقسیم دی. نامتو لیکوال تھامس پیکیټی د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې مشرق وسطا سیمه کې د خونړۍ ترهګرۍ راپورته کېدو لوی محرک د دولت غیر مساوي تقسیم دی. دلی کی د دولت د دې غیر مساوي تقسیم د لاسه د لګیدلی اور لمبو په تیر ورځو کې پیرس هم سوځولې وي. مضمون زیاته چې د ګردی مشرق وسطا د سیمې د تیلو په دولت یو سو ملکونو خېټي اچولې دي او هم دې سیس د مشرق وسطا سیاسي او اولسي حالات ډیر خوړین کړی دي. حالانکه د دې ملکونو په دولت او آبادای کې د ځمکه او د اسمان فرق دی. د مصر او د شام په منځ کې پراته شاهي ملکونه د دغې سیمې د تیلو په شپېته او یا فیصدي دولت پراته دي. هر کله چې د ټولې سیمې د کل 300 میلیونو د آبادۍ صرف لس فیصدي برخه خلک په دغو بادشاهتونو او د شخصي حکومتونو په ملکونو کې میشته دي. اگر که لیکوال خپل مضمون کې دا قسم ملکونه په نامه نه دی یاد کړي خو تیر کال د اخیستې شوې جایزې نه معلومیږي چې د قطر، متحده عرب اماراتونه، کویت، سعودي عرب، بحرین او عمان یادی. د دې جایزې د اعداد و شمار تر مخه په کال 2012 کې د مشرق وسطا د ټولې سیمې د آبادۍ 14% خلک په دغه ملکونو کې پراته دي خو د دغه ټولې سیمې د کل دولت 8% د دغه ذکر شوو ملکونو په قبضه کې دی. مضمون نگار لیکي چې په دغه ملکونو کې دومره کم آبادی او دومره زیات دولت راغونډېدل په کره ارز د ټولو نه د زیات غیر مساوي صورتحال څرګندونه کوي. په دې شخصي حکومتونو او بادشاهتونو کې د کمې آبادۍ او د بې کچه زیات دولت له سببه زنانه او بهر نه راغلي ماجر خلک د غلامۍ ژوند تېروي. دې ابترو اقتصادي حالاتو کې د جهادیانو راپورته کېدل یو قدرتي خبره ده. دین علاوه هم دا خراب اقتصادي حالات په سیمه کې د جنگونو او د مرګ جوب لی سبب ګرځېدلې دي چې واګي د غربي طاقتونو په لاسو کې دي. مضمون نگار په دې لړ کې د خلیج د لومبي جنگ حواله ورکوي. د کمو په نتیجه کې چې اتحادي فوزونو د تیلو ټولي وسیلې شخصي حکمرانانو یعنی امیرانو ته واپس لاسو کې ورکي. د یو موټی خلکو اختیار ته د تیلو د ټول دولت راتلو له سببه نیستای وهلي خلک اخر تر هغرای ته اوغتل. مضمون نگار تھامس پیکیټی ورځپاڼه انډیپینډنټ کې چاپ شوی د خپل مضمون په اخر کې مشرق وسطا سیمه کې د دولت د غیر مساوي تقسیم ټول تور په مغربي طاقتونو پورې کړی دی ځکه چې دا هم مغربي طاقتونه دي چې د سیمې د بادشاهانو او د شخصي حکمرانانو خپې د سیاسي او د فوزي ملاتړ په ذریعه راټینګې کړي دي صرف په دې غرض چې غربي طاقتونو په د خپلو وسلو خرڅولو بازار ګرم ساتلی دی او هم دغه وجه ده چې د مشرق وسطا د ملکونو په ظلمي کل د غربي ملکونو د اولسي انصاف او د جمهوریت درسونه اثر نه کوي. لیکوال پیکیټی د ترهګرۍ بنیادی سبب د دولت غیر مساوي تقسیم ذکر کړی دی او لیکي چې د ترهګرۍ بهترینه مقابله په اقتصادي تور او د دولت په مساوي تقسیم ممکن ده.
درمن اردوونکو د ډیوا ریډیو دا سهارنۍ خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. په تکنیکي اړخ زموږ سره مرسته کوله پروډوسر زید خټک او انجینیر جان. دغې مننه کوو. د پاکستان په وخت په ماښام شپږ د افغانستان په وخت په نیمې بجې یو وار بیا د ډیوا ریډیو همکاران تاسو په وړاندې تازه خبرونو راپورونو سره راځي. تر هغې وخته د مشال راډیو خبرونو ته غوسئ او په غوسئ خاورو ته غواړو. ښه د اوباد اوسئ. د الله په امان.